پتور د پینځو کسانو نیول کېدو او پیر خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه یې هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلې چې طراح او بنسټګرې افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابی ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې اتر کې کوم اختلافات دي د دغه مشران ترمنځ چې رئیس وزرای یو څو بل ته دي مکتوبونه ورکړي. مشکل په کوم ځای کې ده؟ کار اهل کار ته نسپارل دي چې چرته کار اهل کار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزارت یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه مدعي ته محمد علي علیه ته به دوه ټوله مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په نړیوالو ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو او موږ او تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایل کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایل کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی فوجان د بازار لمنځه ځغلولي. هم ستریم شي په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درې مناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون وکړي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا اميري او توماس ویست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راخکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راخکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خوص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان طی 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی وو هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارات سره کوم لارې نه دي، هغه کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوهیږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانیه ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان پر مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لارو ته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځ د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپل خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم د واره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړه چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانی واکونو بسنه نه ده کړي او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې اداري وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابی او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو دری کول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساته، مګر څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې د موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص د موقف ته راشي، خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کیږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربېره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بتا په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خود لیده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل دي.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه زده وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې پارلکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې الکانو ته هغه کانفیډنس ورک، الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو دې هغه خبرې واوري چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغه ځان شوم کو
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریاو پراخ جشنونه هم نیول شوی. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنی په پار راټول شوی او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمیر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده، خو په خوست کې بیا یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یا ازادي رادیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي رادیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسی مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر میں اس پښتون کمال علاقې میں اس پښتون وطن میں سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی اور روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا راستہ بھول جائیں گے.
پختان پریگا سل سرکاری سڑی پولیس وہ پیشاور سے تم یاس تاول اغا اوشتل پاگا تا خفغان نہ کولو ول سنو چ خفغان کولو تا پاگا فائر کٹو اول بتا دو دری میر سے مخ کے تو میرے لکے او فوجان وچ دا پنجاب وہ چ کلاغا اوشتل شول بیا تا ٹویٹوں کا وچ زرم میں خپا دائی بیا پٹول نارت وزیرستان کے کرفیو بیا تر کنڑ پر بمبارے اکڑے بیا تر خوست پر بمبارے اکڑلے آیا ترشتیار ٹول پاکستان فوج کا یواز پنجاب دے زڑ خپا کی گی.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړی چې د غیالت کې د لزګو نظر به کورې او تلفات پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو وشتلی چې وختلې له دیر خارنا د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې لمخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول سلویخ میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شوی مرستو سره اتلس میلیارد ډالر کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته سلویخ میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړل تر څو دې دوه خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې د طالبان بیرته د موقف څخه لري کړي د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطې کړي وسیږي تر څو د یو فشار په توګه باندې دی دا راوخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهوری پال د سپینماني هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ته چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنۍ او د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کم سن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا څرګنده لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لای وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللی خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونه دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړي چې مخنیوي و نشي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې براتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان شاوخوا څلويغ زراغه جنگلي وروختي چې په خوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نخټو لپاره اوختي او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروته وبنو کې پولیس د شپې هم ترنشي ګرځیدای. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شو او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سکال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
په
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او ماضي په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړي. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په هغه مهال د دې د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو، خو 3 اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلور مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه میومنه. زموږ د دې پروگرام د میلمنه له شخه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعال او غړیو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیر بیا د افغان شوزو د ناورین په اړه مرکه کوي. نن له اخلي شنکې کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلې دي. له دې مې وغوښتل چې په خپل درته ووایي.
مننه. اول خو تاسو د دې پروګرام اوریدونکو ته از منم شنکه کرو خیلده او ز کابل ولایت پور پیسلا متعلقم یاد دی ولایت اینکه ما او پا دی ولایت که پیدا شویم چه پا غا وقت که گا مربوط دی پا گرامه ولسوالی که ده پا یو کلی که چه اغا که پیدا شویم او ز ما ابتدایی زدکره هم دارن گرسانوی زدکره دوارا پا کابل کشه او حتی پانتون می هم کابل که ویلی ده
ابتدایی زدکر مو پا باگراموی که کردی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کارپیسی که یو ابتدایی خوانزایی و اگه وقت که پنم دی بی بی صاحبی خوانزایی و سی وطفو تا دی رخشانی لیسا وی پا اگه که ما ابتدایی کردی و بیا لیسا پا رابی بلخی لیسا که می متوسطا او علی لیسی باقی زدکر می پا رابی بلخی لیسا که کردی چه اگه باقی چار که واقعی دی
او پا پوهانتون که مو کم پوهانزه الوسته؟
اول می تپنزی که زدکر وکره او روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
تبم خلاص کو او کم نیمگره پریش خود؟
زما آخری کال چه زما دستاش دورا واقع پاتی دی بیا
زمان
شما نمگه لارو پاکستان تا ولارم بیا دیر مرکل نروس راغلم نو بیا می فکر وکاو چه ده تبابات لپاره دیر ناوخته ده چه دوباره باید لسر شروعی یا موده زکر چه یا وقفه کردیر طولانی و نو بیا می پاکاته پوانزی که سیاسی علوم ویل
تر ستاش تر مرحله پوری چه تاسی رسیدلی ویو دیر واقعا چه دیر زحمت مستلی تب طولوی چه دیر سخت ده دا بیا پنیم که پریشودل سخت کار ده شاید شرایط داسی وو چه مهاجره شوی یا شاید پا مهاجرت که در تا زمینه نو چه تب تا دوام برکی ام دای دلیل وو که کنبل چه
بله وقت که چون اغا خصوصی پانتون پا پاکستان که هم نو مغا دولتی چه وو وغوی افغانان تا صرف پینزی اشپک سیت ورکول چه اغا و من حزب اسلامی نورو وغو کسان واخستلو دخبالو کسان و افغانان افغان مصلون تقریبا شپک نیم سوا محصلین پلس که او چه باید اغوی تا نوبت ورسیگی این واقع کلونه نیوال اغا وقت که متاسفانه چه پرایویت ایژوکیشن ده علی زکر پاره ده تبابات پاره نو رسق بیا پیدا شول چه نوختم
ده افغانان یو دود ده چه چوک ده انجینری اول سمفتم لارشی اول کالتا نو انجینری بولی که ده تب اول کالتا لارشی هم یو کالا مول ولی اغه ته ډاکټر وای تاسو ته څوک ډاکټر نه وای په کور نه کی یا دوستانم
دا فکر کوم چې سرته نارینه و منس کړو وای چې بالکل مال دې کنه انجینر سب حکمت یاره انجینر سب احمد شاه مسعود هم در رقم نه پګم انجینر او به ډاکټر مجددی چې صرف پی سی بی ویله او ما شپکله ته ویلې دا په عملی کارونه هم زیات کړو لکه نه متدا د کومه موقف یا مقام کې څه کار کړی او وي تمشه اتل مسیان ته وای چې نواسی فلانی کنه نواسی موین او منډه زه یو ورنو کې کتا کوم کنه چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوریت ته د کنز سیب سره ملاقات درلوده نو هغه بخش تشریفات وي چې احوال ورکول او څوک راغلی وای چې نفر سیاسر آمده ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ بر حال وکیل خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایسې لس یا دولس نفر وکیل صاحبان راغلي دي اما که یو وکیل مړه وي نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان نه موږ په ټول کې موږ سیاسر ول کېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه و نو دیگه نو المسیانم دی نواسی وکیل زیبی بله افرانستان که هم دقیقه مسئله ده که تاسی هر چوم را بزدکرم وکری یا پیوخه کرسی بانیم کار کری تاس اغا ناخلی بیا اتا اغا نوم پورا ناخلی کلم راست نوم در تاخلی اصای با جان و خان و داغم دی نور پاره دی که زلو پاره نشده دی تاسو
بله چوم را کلم مهاجر اوی
دیب تیاد فکر کم پورا می ساب کرنی اتلسی نسکاله ما مهاجرات نفرد در
سنگ دوره وای؟
خب دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظه شاید ښه او صحت لحاظه بهتره وم. زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو، د همسایه ملک پراته و، زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه ښه وو، روابط ښه وو. افغانستان دومره نه و پاشل شوی، د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي کوم څه د موږ د جهاد نوم ورکوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله، نو په هغه لحاظ ښه وه. افغانان سره پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی، مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت چون د عمر دی یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، څه یادوي یې ځینې ښه یادوي، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه لدینه نظره.
خاص ما معلم دار ما خو ویني چې د عمر د خپل لحاظ انرژي زیاته وغه، اما یو شته چې په غدوره کې ما از ما خو دواړو د افغان جنو د مېرمن لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خورا په مګه کې مصروف وو، یعنی یو فرصت وو چې کار وکړو د خپل وطنوال لپاره، او د افغانو مېرمن تعلیمي مرکز بنوم مې ایجاد کړ اسلام آباد کې. دوست مګه یو بخش وغه زولو اتر پیښور پورې اته په ځینې کمپونو کې کار شروع سو، نو یو د مصروف وو، ژوند مې فوق العاده مصروف وو، په جسم مهاجرت کومه داسې خپل ولس سره وو، او خدمات مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشایند وو. اما داسې مسافر وو، د وطن نه لر وو، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې وو، دای بل افته سي دردونکي هم ان دې جالب نه هم. په هر حال یو فرصت، یعنی لږ وخت نه په مهاجرت وخت نه یو فرصت نه استفاده وکړ چې خپل وطنوال ته کار
وکړي. د آزادي رادیو د میلمنې شینکې کډوخیل خبري اوري. بیا کله برته هیوات ستانه شوي؟
اخب زغ په 2002 کې لمراتلم او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو خپله د کار تجربه هم درلوده، برته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کات و دفتر کار مخ کې شروع و، ان په دوران کې مثلا مجاهدین حکومت هم خود د مندات طالبان مخ کې کار نه کړي، البته چراغ ما کار کولو بالی او مثلا مختلف دفاتر مدلودل په سهولت کې ما کار شروع کړلو. د تعلیم بخش او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل، په اصلاح غدي سلک د سر ماشومان، هغه ماشومان چې په سرک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي. دوه اطفال پر درې مراکز خلاص کړل، د ماشومان حق دی او مسونه شوان لري د ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري ستوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي. هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ، په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل، چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، تر څو پر دوی یو شانته آماده سي بېرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان هم بېرته هغه ته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده، د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه او د خوراک، د صحي محافظت، د تداوی، د قرطاسي، ان همکاري هم کول چې د ماشومان بهرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي، او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیرته په درس باندې شروع کی یا خسرم په زندانونو کې کار کول ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپل ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پریښي وو دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلف پروجکتونه باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او د ازمان پر یوه ډېره ښه تجربه ولټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړه هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړه سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسف ته ځي زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارغ شده از ما زوان یو خاطره یو خبر خد
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي؟
ښه که رښتیا ووایم ما خپل علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم درم کې بوخته وم مصروف وم او راضي وم کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زه هڅوله ما چې دغه علاقه باندې اسې چې خصه فضل فرق کار وکړي ولې نه تاسو یو قانون گزار ادارې د قوانینو لار څنګه دې لپاره ته کار وکړي نو شاید ما یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون گزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت نه خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم بیا دوم ځل او درېم ځل ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوی
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او دغه لپاره مو ځان کاندیداو ترڅ هدا پورې مو ترلاسه کولای شوی امکانات څومره وو او ترڅ هدا فکر کوي چې بریالي وي
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په کن باندې دومره ټیټو دا قصدی و مطمئنا دا داسې یو میار نه و ټاکلی مثلا زده کړه په کې میار نه و نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بینالمللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلا غوی حمایت وکي منګه مشه د ډېر ستونزې درلودل یو خو افغان میرمن هم عین مشکل منګه درلود ځکه چې ټول عین تجربه نه درلود یو خبر دا چې میرمن ټول باسواد راتللې او موږ یو تعداد کسان درلود چې تقریبا هیڅ سواد نه درلود یادونه چې سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه و نو امکان نه درلود چې پوه شي اسانه خبره هم دا و چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رای ورکوله او بل داسې موږ یو ولو چې د پارلمان غړي مختلفو تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو، نو دلته یو ډلیز کار نو انفرادي کار کېده. نو دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د میلمنې شینکې کډوخیل خبري اوري.
په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وی. لکه مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواده مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته ورسېدلو، نو هغوی په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبرم دا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د یو دې مرحلې نه تیر شوی دی. د بلوغ علایم خو له دولس کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په یولس کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې اتلس کال یې نه یې پوره کړي. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې ښه جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په څوارلس کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په دېرش کلنۍ کې کوي، او هغه یو څوک چې په څوارلس کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري. ځکه چې هغه دا څوارلس کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې ونه لري، خو دا دومره فکری لحاظه، د تعلیم لحاظه، د تجربې لحاظه، د هغه لحاظه، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنسې هغه د دغه پایلې محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دې وشي، خو تطبیق کېږي دغه وخت چې د اتلس کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې موږ باسواد ځینې نارینه و سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په اتلس کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د اتلس کال نه بیا د محکمه شي. نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اتلس به کوي. نو تا خو حکم په همدې څوارلس کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري، تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت دې په د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي. نو ډېرې جالبې خاطرې وې. یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، به هر وار رد شو، به بل څه نه ولا ده، خو هغه نه دی پوره. زموږ وکیل صاحب باندې ځکه دوی قانون نه ویلي. آخر ځله ما صاحب ولسمه ماده هم دا وه که یو ماشوم دولس کاله عمر پوره شوی، دولس پوره شوی او اتلس نه یې پوره کړی، که دی مرتکب دی جرم کیږي د باندې، مثلا د مجازات کیږي، اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کیږي. خو زموږ وکیل صاحبانو چې دا یو لست مثلا ګانو ټول کړی و، او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو غواړی د جزانه برات پیدا کی. نو بار بار امر ټول چې دلته خو لیکل شوی چې دولس کاله چې پوره کوم مرتکب د جرم شي دا مجازات کیږي، اما هیڅ سر نه په خلاصې ده لتر اخره پرنده ویل چې تاسو خو نه کوئ دا مجازات شي الان چې دولس کاله نه به بعد هغه مجازات کیدل خو دی سر نه په خلاصولو یا زه نه پیږم دوی داسې حرکت نه کول تر اوسه پورې ماته سوال دی چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجي پروسه ده، وای په اکثر یو دونو کې په اوله کې چې خلک دی خپل استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه، د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي، نو په انتخاب کې ډیر سر نه نپسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي، خو کله چې پوښتنه چې د استاد انتخاب د سم استاد انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځول شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ول چې درې ځله انتخاب شوی په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورکر ځل بهتره خلک راغله لو کې
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان نه. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسی مسئولیت درلوده، جرمی مسئولیت خو نه درلوده، د خپلو هغه د دریز او د فکر هغه درلوده مسئولونه و چې باید بندي شوی نه وی یا پایګرد قانونی نه وی شوی، اما د جرمی خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه دا د فکر کوم دی به هم هغه شي، نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای سلام دغه وضعیت ته د استفاده وکیان کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیستې او زمونږ خلک هم بیغنه چې محاسبه وکړي دی و وړې توفی دی او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 15 کال لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم ډول صدمه ورسوي. نو دا دی د ولست په خوی د کچې ټیټواله هم باعث دی شوی
بل
دا فرصت لا با انسانان له دې فرصت استفاده وکي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هغو په شمول لاړل مهاجر شول. تاسو هم لاړې له وطنه اوس په کاناډا کې اوسئ، ژوند مو څمر تغیر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ خلکو ته وایست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هر څوک چې له خپل اصلي ټاټوبي نه بې ځایه کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي، خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي. دوم داسې مثلا ډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب انوي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی. خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې هم ځان ته صدمه ورسوله او هم ولس ته او هم د وطن ته. په زمون کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکارو خاوندان دي، حتی ازمي کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب اجنډه لري، غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت باندې مني کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي. دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمنان همدغه فرصتونه استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي. نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بې اتفاقي داخل د افغانستان کې د بحران چې روان دی دغه باعث دی کېږي ستاسې کار چېرته اوسیږي تاسو په آرام نه یاستئ.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړه شي؟
امیدواره ما چه د افغان ولس په وړاندې سخت رزیان ختم شي، خصوصا د افغان جون و میرمن په وړاندې حق کار پیدا کی، حق تحصیل پیدا کی، حق سفر پیدا کی. نو که څه بدلون راشي په دې دریزونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور بیا گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق انتقاد لري، حق نظر لري. که ولس انتقاد نه کوي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه توپک راخسته او نه ټانک راخسته نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وشي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسئله نه که لاس واخیستل شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه خو به مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري او په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختریزیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راسي خپل وطن کې به وي.
ډېره زیاته مننه.
مننه.